سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت سلور بجې دی مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه لرو. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوار مسولیتونو کې شدید ورختونو او سیلابونو د اټکل راپورونه مرکز شوه دي. طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، قربان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او شمیر اربن سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوه دي. کته چې په دې روسي کې شمیر ولایتونو لدی ډلې ننګرهار او کنړ کې شدید ورختونو او سیلابونو خلک ته مالی او ځنی زیانونه راولې دي. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او شپږنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان د امنیت قمندانې وین اشمت الله رحماني کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنار ډاله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم صبر کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کېږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات سوي دي. د ادارې پی وی خبر پڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي دي د غنمو حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلوماتو د ریموټ سننګ یا لری د معلوماتو راټولولو د ټکنالوژي او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پڼه کې همدارس ویل شوی چې سږ کال په ټولو واد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي او دا اندازه د تیر کال پرتله د غنمو حاصلات کې 10% زیاتوالی ښیي. په وخت ورختونه او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو حاصل کې د دې زیاتوالی سبب بل شوی دی. د همدې ادارې په وینا د غنمو حاصلات کې د دې زیاتوالي سربېره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا 2 میلیونه میټریک ټنه غنم واردولو ته اړتیا لري. په همدې کې ډبلیو پی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2040 کال کې په افغانستان کې څکم 3 میلیونه وګړي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د معلوماتو تر مختمل د 3 میلیونه څخه زیات ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان د خوارځکۍ سره مخ دي. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنی اسیا د والیبال د سیالیو په دویم کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه‌شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دا سیالي د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنی اسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمري د میاشتې په 20مه پیل شوې ده او پنجشنبه پورې د سلواغي په دریمه به پای ته ورسیږي. د نړیوال حالاتو بیا د امریکا د دفاع وزیر لیویټ استرن د اورکان چاورواکو ته ویلي چې هیواد به کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هرغه څه چې هغه صبر کړی چې ارتیا ورته ولري. تازه دی رادیو د خبر د مرکز لمخ استرن دغه څرګندونه د اکتوبر په 20مه کیف ته رسیدو وروسته وکړي. په عین حال کې ماسکاو د اوکران په خارونو او د هغې باد زیربناو باندې د نیوی بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکی وګړي ټپیان شوي دي او دغه باد مهم بسټونه ویل شوی دي. بریټانیا اوکراین ته د نورو وسلوالو د وسلو د پیرلو 2.3 میلیارډ ډالر پور ورکوي. د بریټانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبره په داسې حال کې اعلان کړه چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سخت بریدونو پر وړاندې په جګړه کې بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر خلونو او تاسیساتو د روسي لخوا هوایي بریدونه د پام لري. روسي خبرم دا چې د امریکا د بارنوي چار وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ منځنی ختیځ ساتلل چې په غزه کې دوربان در وصولل لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دوه ونې پاتې دي، بلنکن د حماس مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربان لپاره یو نوی فرصت ویني. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ژوند یو مخلوقاتو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي اډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنن کی جاوید مومن نادرک کېدل
کله چې نن زه پر اسنۍ کې چې تاسو رسنۍ کې نه يم.
پر افغان جنو د بندیزونو په تړاو د یشمیر سندرغاړو ځنګړي سندري
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپه تپات کې ګدرنه
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په ختیز لغمن او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبري اعلان وای د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبري اعلان وته د تصویر او فلم پر اخیستو اجازه نه ورکړ شوې. د دوی په خبره دولتي درول خو ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو د خبر جوړولو لپاره باید یوازې غاګ سپټون کې आले لزان سره ولري. خالد حنفي ورمو راز تنګرهار او پرون لغمن ولایت ته للو طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی اعلان منکر وزارت ویل دي چې د دې روح یا سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خبرولو بندیز تدریجی ډول پلیکیږي خو خبر اعلان د خپل کار پر وړاندې خاندي غړي نور جزئیات پر راپور کړي.
په افغانستان کې د خبر اعلان لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبر اعلان ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ سپټونکي آلی راوړلې شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غږیز کلیپ له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
په لغمان کې اوشمیر خبر اعلان ازادي راډیو ته وویل چې لدې ناستي یوازې غږیز راپورونه برابر کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي له دې وړاندې د روانېونې د یک شنبه پورس پنګرهار کې وو. پنګرهار کې یو خبريال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنکړل شو.
هیڅ یو خبريال حق نه لري چې ځان سره غونډه ته کمره راوړي ویل چې د ژوندې موجودات انزور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده. مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انزور اخیستلو هیڅ اجازه رانکړل شو چې دلته تلویزیونونو ولا موجودو اخیر راپور نیمګړی شو دا غی راپور تکمیل نشو شاویره سندی موجوده وی او کمره مون سره ډیره ضرورت ده دا د خبرلی سره تړلی وسایل دي.
د ننګرهار خبر اعلان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبرلی دندې پرېږدي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ او حقوقو تجمن دي خو خبر اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پریبندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو لدی وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنۍ لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي. د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 12مه ماده په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل. نګدې دوه نه مخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ای اف پی سره په خبرو کې ویلی و چې په افغانستان کې بعد د ژوندې موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنۍ او د ملاتړو بنسټونو ل خبرګونونو نو سره هم مخ شوي. د ځینو سرچینو له قوله دا راپور نه هم خبر شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسي به غږیزي خبرونه ولري. خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ولتروسا سندي ویلي
پرمده موضوع ازادي رادیو ته د یشمیر اردوونکو را رسیدل پیغامونه ورو
نو می شوانا په پرځای د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سیم دغه وازی می مخکې هم اوریدلې وی چې د دې وروسته به مغه اکسخستل او فلم اخستل د بتول مکمل ډول باندې بندي بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یوه شاګرد دی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چویلې چې دا دولت کرا سیاحت راسي د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وي دی بند کړی ندیده ونیو یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکولی شي چې په غږیزه، انځوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د مندولو امر کړی د کمرې باید بند سي هغه ژوندۍ سار یا ژوندۍ جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي نور پر رسنیو په تلویزیونونو په باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبري اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره واته د عامو خلکو لپاره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ته پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومن ځینې خپلوان دا کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکې نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي په اړه سخت اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبان حکومت تر اوسه دغه ادعا نه رد او نه هم تاییده کړې او د استخباراتو عمومي ریاست وین یې په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نورحال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه موده مخکې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان یې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول سوی دی. د ښاغلي مومن دغه خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ له غرمې مخکې 10 بجې له خپله کوره وړل سوی او لا یې هم په اړه معلومات نسته. د مومند خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلي دي. دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومند دې زر تر زره آزاد سي. که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی. هغه مهال ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد یې د خواله رسنیو ځینو کارونکو غبرګونونه هم راپارولي وه. تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خوله یې په لاس کېده زیات خپور سه او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دا یې باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې دا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولی چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې 93 کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه په شا کیږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی غواړي اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي، بې سوادي، ظلم، استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټ وساتي. البته موږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی د دوی دغه جبر او استبداد را بربندوي.
د یادونې د چې دروانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنون کوي جاوید کوهستانی هم نیولای و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشی سي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان حزب الله ډله سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لره تک څخه څو ساعته مخکې په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اوربان موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل د فرشته ساک راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرایلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرنی ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرایلو پوځ ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرایلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاد سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرایلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی ادارې یې په نښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د وربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډيري جنوبي سیمه کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه څو ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسید. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 55 کسان نو ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حمله تر غنل کیږي چې په نتیجه کې د اسرایلو د شمیرو لمخې 1200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس په لمین زوړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو او د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشی کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90 سلنه یې بې کوره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو بیلابیلو لګیدلو محدودیتونو یو شمېر افغان سندرغاړي دې تیار کړي چې ځانګړي سندرې وایي. دوی د خپل نار په ژبه د افغان نجونو او مېرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. نور جزات پر راپور کې.
پریمګ دې چې والو زم زما وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرن وزرې
او چې افغان جون شپو ته پات نشینو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبه د حق غوښتنه کوي.
پریمګ دې چې والو زم
سندرغاړي خبرې نغمې په دې آزادۍ راډیو ته ویل
غږ خوبه پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تور تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو را ګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی.
شکسته درهای مدرسه
فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاسللو هڅو لپاره خوښینې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او ښځو د حقونو لپاره شوي وي.
تاسف باره، من متاسف هستم.
د خوښینې خبره ده او زه خوښین یم. خوښین یم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانۍ سندرې هم راتازه کړې چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه خځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
افغانستان کې د خپل کلینیکونو شمیر مسؤلین وایي د تیر پرتلې کار کم شوی دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوری غوړولی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت، مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی درملنه ده یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور هایکل دی چه وی پده ورستایو که پده زنگری جول پده رو دره و کلونو که ده مراجی نوشمیر او کار کم سوای دی. ده ازادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوبتر
جمهوری نظام که دوز پر پرتلا ده خلق و اقتصاد نسبتا خوب، خلق با په خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه، خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ و او تقاضا مو وه، اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت.
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکتران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکتران یې ترې بهر تللي دي.
فعلاً شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوې. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه، د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بیې هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بیې هم لوړی دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، آن د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسیدونکو میرمنو نفیسې او مژگان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره اوس د اقتصادي وس نه لري.
په خو مخ کې دي چې طالبان حکومت راشي، یعنی د جمهوریت حکومت کې خزینه او نارینه په دې خلا عملیاتونه ډېر تر سره کول، زیاتره نارینه او ویښتان کړل، خو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران هسته فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړو ته ایران دي، او ژمه خو مواد سوخت څنګه ګران شوی ده، او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي، خپله خرچې سم پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده څنګه د په هغه باندې سوچ وکړي. خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا مېرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جل ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د راپورونو له مخې هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هېواد له سم نیمایي زیاتو وګړو اقتصادي وضعیت کمزوری او د دریو وختونو پوره خواړه نه لري. دا یادونې ده چې له دې مخکې د ښځو د ښکلا اړوند ځینې کارونه به په سینګارتونونو کې هم کېدل، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د تیر 2022 کال په وروستیو کې د ښځو پر سینګارتونونو د فعالیت بندیز ولګاوه، ډیری سینګارګرۍ چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې په یاده برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې، یا په کور کې ناستې او یا هم له هیواده بهر ووتې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکه چې لسیزو راهیسې غیر فعاله وه، اوس بیا رغول کېږي او د خلکو هیلې ژوندۍ کړي دي. نور جزئیات په راپور کې ورو.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداری د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولات ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره دی د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې را جمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي، او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه و. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي، او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
مزرور په دې ډیر خوشاله یم، مخکې دغه پرواز دغه ملکونه او د پاله سوي دغه وچ پاله کې موږ ډیر په دې خوشاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غو فارم لرونکي دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي، او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه هم برابر سي.
دا خو د حکومت ډیر غټ کومک دی چې یوه د خلکو سره وکړي، او دا کم کار شي وځي په مخه خسي دي. زموږ لپاره ډیر غټ وسایل شي دا او شی مې نه ځا کېږي، هر شی مې په خپل وخت باندې پروسه رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداري بوخت دي، او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی. چې پوجد محاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. د غراز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورنۍ او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډیره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهم مرسته وي.